درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوریدونکو، په مازیګرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنګش له مینې او اخلاص څخه ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنئ. ایزانو نن د نهې سه شنبه ورځ د 1402 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې دیرشمه نیټه ده چې د 1445 هجری قمري کال د جمادی الاول د میاشتې له اومې او د 2023 میلادي کال د نومبر له 28 نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نانې خبرونه چې قرآن عظیم الشان په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی لا معمول سره سم خبرونه اوریدلې شي. په خبرونو کې یو راپورټ هم لرو، له دې وروسته بیا د سیاسي تبصرې وار دی چې کډوال او د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې تاوتریخوالی نومېږي. لدی ورسته هم بیا درته د ورسپانو ته د کتنې پروګرام نه دکېږي. لدی ورسته هم بیا د تلپاتې او وږمې پروګرام اوریدلی شي، او په پای کې هم په تېرې اونۍ کې د لویدیځې آسیا د بدلونو په ارتباط پروګرام اوریدلی شي. ایزانو دلته یوه لنډه دمه کوو، بیا د نړۍ او سیمې خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ وسم پام وکړی دی محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، ښاغلی امیر عبداللهیان وویل چې موږ د مقاومت سیاسي ملاتړ ته دوام ورکوو. جنرال باغری وویل چې د مقاومت جبهه به سهونستان لمنځه یوسي. طالبان وویل چې یوناما افغانستان ته د مرستې په لاره کې خنډونه لیرې کړي، او اسماعیل حنیا وویل چې د اوربند موافقې ته نږدې شوی. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی امیر عبداللهیان وویل چې موږ د مقاومت سیاسي ملاتړ ته دوام ورکوو. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر په دې خبرې سره چې موږ د حماس په عملیاتو کې ګډون نه کوو، او دا په بشپړه توګه د فلسطین خپل فیصله و، ټینګار وکړ چې مونږ د نیواګر پر وړاندې د مقاومت لپاره خپل سیاسي ملاتړ ته دوام ورکوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان د سویس په جنیوا کې له سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې په غزې کې د بدونو پرمختګونو په حق لوویل چې په سیمه کې د امریکا له ټولو اډو د ممنوع وسلو په شمول جنگی وسلې اسرائیلی رژیم ته ورکول کیږي، چې په ښکاره توګه امریکا د غزې په وړاندې په جګړه او په غزې کې د نسل وژنې کې ښکېله ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خاغلی عبداللهیان زیاته کړه، حوثیان د یمن د اوسنی سیاسي نظام او ټولنې یوه مهمه برخه ده، او د خپلو ګټو په چوکاټ کې فیصلې او عمل کوي. البته هغه په څرګنده ویلي چې د غزې له نسل وژنې به بې تفاوته نه وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې هغو ډلو چې په عراق او سوریه کې د امریکا د ګټو خلاف اقدام کړی خپله فیصله کړې ده، او د خپلو ډلبندیو او فیصلو په بنیاد یې اقدام کړی دی. خاغلی امیر عبداللهیان په وینا البته سپینې ماڼۍ ایران ته یو پیغام را لیږلی، اوایي چې د جګړې د پراخولو په لټه کې نه دي، او کوشش کوي بشر دوستانه مرستې ولیږدي او جګړه ودروي. خو تر دې مهاله امریکا هیڅکله د جګړې د پایته رسولو لپاره خپله اراده نه ده څرګنده کړې، بلکې د جګړې شدت یې زیات کړی. امریکا باید د دې مسؤلیت ومني. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خاغلی امیر عبداللهیان همدارا زیاته کړې ده چې نیول شوې سیمې د نړیوالو قوانینو په منطق کې خپل قوانین لري، او د نړیوالو قوانینو له مخې د نیول شوې هیواد خلک حتی د خپل ځان د دفاع لپاره په وسلواله جګړه کې هم ګډون کولی شي. خو د حماس دغه اقدام د فلسطین د آزادې د یوې ډلې په توګه موږ لا نیواک ضد مبارزې په بشپړه توګه نړیوال قانون په چوکاټ کې ګڼون. خاغلی امیر عبداللهیان زیاته کړه، اسرائیل یو نیواګر ځواک دی. نړیوال قانون چې په امریکا او لویدیځ کې لیکل شوی د نیول شوي هیواد خارجو ته د وسلو د ګرځولو او لازانه د دفاع حق ورکوي. جنرال باقری ویلی چې د مقاومت جبهه به سیونستان له منځه یوسي. د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ټینګار کړی چې د مقاومت جبهه به سیونستان له منځه یوسي. د فلسطین مقاومتي ډلو د 2023 میلادي کال د اکتوبر په اوومه نیټه له غزې جنوبي فلسطین د قدس نیواګر رژیم د مورچو په خلاف د الاقصی طوفان عملیات پیل کړه او سیونست رژیم د غچ اخیستنې او د خپلې ماتې د جبرانولو او د دغو عملیاتو د بندولو په هدف یې عملیات پیل کړي. مقاومتي ډلو بیا ویلي چې دغه رژیم د غزې ټولې لارې تړلې او همدا اوس پرې بمبار کوي. جنرال محمد باقری ویلی چې دښمنان دې پوه شي چې د شهید سلیمانی وینه هماغه راز به یږي او د اسلامي هیوادونو ځوانان او د مقاومت چورډیز به چپه خوله ناست نه وي او اجازه به ورنه کړي استقبار باقی پاتې شي. زموږ د خبریال د راپورټ له مخې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په کرمان کې د شهید سلیمانی مزار ته څیرمه شهیدانو ته درناوی وکړه او زیاته کړه د هغې ورځې چې ټوله نړۍ دا غ نیالگی شاهد ادا شه شهید سلیمانی د مقاومت جبه سید شهدا او ملګری په فلسطین کې وکرل په غټه ونی بدل شو مقاومت کوي او سیونستان به لا منځه یوسی. طالبان ویلی چې یونما افغانستان ته د مرستې په لار کې خندونه لری کړی. د تسنیم خبری آژانس دا راپورټ سره سم په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندویا پلاوی یونما د سیاسي څانګې مشر د لومړي وزیر د سیاسي چارو دفتر له مشر سره په کتنه کې ویلي چې د ملګرو ملتو په نوښت به د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي چې طالبان به بیا مهمه برخوی. په دې کتنه کې د یونما د سیاسي څانګې مشر سمی له افغانانو سره د ملګرو ملتو په بشري مرستو ټینګار وکړی. ویل چې په افغانستان کې د طبي پیښو په ځانګړي ډول په هرات کې زلزلې او د کډوالو د رستنېدو له امله د بشري مرستو ډیره برخې ته اړتیا لري. هغه وویل چې د پیښو پر افغانانو منفي اغیزې کړي او مرستو ته یې اړتیا ورزیاته کړې ده. د افغانستان د لغمان وادي وی چې که افغان ځوانانو ته فکری روزنه ورکړل شي نو په فلسطین خاوره به د سیونست رژیم اشغال او نیواک پای ته ورسیږي. نوموړي د ایران په ملي لګښت د بیت المقدس په څیر د جوړ شوي جماعت پرانستنه کې ویلي چې افغانانو پر خپله خاوره هر یلغرګر او تیریګر تا بیا ماته ورکړي ده او اسرائیل به هم د افغانانو په لاس ماتیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د خبریال په رالیږلي دغه راپورټ کې.
لغمان والی وایي که افغان ځوانانو ته فکري روزنه ورکول شي پر فلسطیني خاوره به د اسرائیلو واک پای ته ورسوي. نوموړی وایي افغانانو پر خپله خاوره هر یرغلګر او تیری کوونکي ته ماتې ورکړې او اسرائیل به هم د افغانانو په لاس ماتیږي. د لغمان والی قاري جان الله بدین عابد لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ اړوند د سرخکانو په سیمه کې د امیر المؤمنین شهید ملا اختر محمد منصور په نوم په بیت المقدس کې د اقصی په څیر جوړ شوي جومات د پرانستې پر مهال وویل که افغان ځوانانو ته فکري روزنه ورکول شي نو لرې نه ده چې فلسطیني خاوره به د اسرائیلو له ناپاکو منګولو وژغوري. لغمان والی ویل تاریخ ښودلی چې افغانانو درې امپراتوري ماتې کړي او هغه ورځ به لرې نه وي چې اسرائیلیان او صلیبي یرغلګر به هم د افغانانو په لاسونو ماتې خوري.
د افغانانو غیرت او شهامت او قهرمانی ټولې نړۍ ته ټولې دنیا ته معلومه ده. که موږ یو ځل د افغان ځوانانو زینسازی وکړه یو دم هغې ته دا درس وښوده چې زمونږ قبله اشغال ده او صلیبیانو او اسرائیل اشغال کړی ده نو انشاءالله لکه څنګه چې افغانانو په دې یو پیړۍ کې په دې سلو کلونو کې درې امپراتوریانو ته شکست ورکړه همدقسې به انشاءالله د الهي په نصرت باندې صلیبیانو ته او دی بیت المقدس اشغال ګورتا هم دغه زینه بزی ان شاء الله هغه ته هم شکست ورکړي.
د قرغی ولسوالۍ د سرخکانو سیمې او قومي مشر عبدالحمید هاشمی په خپلو خبرو کې وویل دا جمعه چې د محترلام خاروالۍ سره د ایران اسلامي جمهوریت په مالی همکارۍ جوړ شوی زموږ د ځوان نسل په رابیدارولو او هغوی ته د ذهنیت په ورکولو کې مهم رول لري. هغه غوښتنه وکړه چې د ایران او افغانستان اړیکې دي د سیاسي فشارونو تر اغېز لاندې نه راځي ځکه چې دواړه هیوادونه په خپلو کې ګڼ مشترکات لري.
باید موږ خپل علیا مصالح وپېژنو. خدای مو یو، رسول مو یو، قبله مو یو، اقصا مو یو، هدف مو یو، قرآن مو یو، قبله مو یو. بیا اختلاف د څه دپاره باید په نړیوال سټیج باندې د اسلامي امارت د پالیسۍ نه دوی ملاتړ وکړي. اسلامي امارت به د دوی ځینې ملاتړ کوي. نن چې دوی د جومات په جوړولو کې برخه اخلي نو معنا یې دا ده چې زموږ او د دوی دین یو ده، پیغمبر مو یو ده، قرآن مو یو ده، قبله مو یو ده، کعبه مو یو ده. دا باید د غرب او د شرق د افکارو لاندې را نه شي.
د پوهنتون استاد او د چارو کارپوه عبدالرحیم سراف وویل د دې جومات په جوړېدو سره به زموږ ځوان نسل ته د اسلام فاتح صلاح الدین ایوبی کارنامې او دا چې صلیبیانو ته یې څه ډول ماتې ورکړه وریادې شي. هغه وویل زموږ ځوان نسل ته پکار ده چې خپله اسلامي جغرافیه وپیژني.
د دې جماعت مبارکي د ټول لغمان ولس ته وایم خو موږ باید د ځوانانو خپل ځوانان اسلامي جغرافیه سره بلد کړو چې موږ کومې ځمکې اسلامي خاوره وي چې نن پکې اسلام نشته، اسفانه کې نن اسلام نشته. دی فلسطین سره مسلمانانو سره ډیره کمه ساده دا د اسرائیلو هیواد دی. او بل خبر دا ده چې موږ اسلامي تاریخ سره خلق وتړو خپل ځوانان. صلاح الدین ایوبی څوک مخ کې ابوبکر خبر را له صحابه څوک او ډیر تاریخ په دغه خل
د لومړی ځل دی چې د ایران اسلامي جمهوریت په مالی مرسته د اقصا جماعت ته ورته جماعت د هیواد په کچه د کابل جلال آباد پر لوی لار د لغمان ولایت اړوند قرغی ولسوالۍ په سرخکانو سیمه کې جوړیږي. دا جماعت په یو وخت کې د 1500 لمونځ کوونکو وړتیا لري. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
ایزانو خبرونو ته دوام ورکو. اسماعیل هنیا ویل چې د اوربند د موافقې ته نږدې شوی و. د ارنا د خبر له مخې د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر مشر ښاغلی اسماعیل هنیا نن په یوې بانیې کې ویلي چې مونږ د اوربند موافقې ته نږدې شوی و او خپل ځواب مو قطري ورونو او نورو میانځګړیو ته وړاندې کړی دی. لا د مخکې د اسرائیلو رژیم په ټلویزیون څرګند کړی و چې د دغه رژیم جنگي کابینې له حماس سره د تړون د لاسلیکولو لپاره با صلاحیت چارواکو ته شین څراغ ورکړی دی. دغه سرچینې زیاته کړې ده چې په دې کتنه کې په غزې کې د 500 بندیانو په خلاصون او په اسرائیلو کې د فلسطینی میرمنو د خلاصون او د 15 ورځنی اوربند په اړه هم خبرې وشوې. دا مقایمت د ځواکونو او سیونستي جنایتکارانو ترمنځ جګړه په داسې حال کې چې سیونستانو لخوا پر ملکی سیمو روختونو او ښوونځیو بمباری او وحشیانه جنایتونو هم غراز دوام لري شپږ څلوېښتمې ورځې ته داخله شوې دي. د افغانستان د کرهڼې اوبو لګولو او مالداری وزارت مرستیال مولوی صدر اعظم عثماني په مشرۍ یو پلاوی د ازبکستان هیواد ته سفر کړی دی. د سفر هدف او موخه د کرهڼې او مالداری په برخه کې د پانګوالو ترمنځ د اړیکو او غږملتیا پیاوړتیا او د کرنې او مالداری په سیکټر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا او همکاریو پراخول ښودل شوی دی. تاکل شوی دا چې یاد پلاوی د دغه سفر پترس کې د ازبکستان د اوبو لګولو وزارت له مسؤلانو سره وګوري او د دو اړخیزو همکاري او ځنې تړونونه هم بیا لاسلیک کړي. ویل کېږي چې دواړو لوري به د غنمو او پنبې د اصلاح شوي تخمونو د پنډوالي پراختیا د کارکوونکو وړتیاو لوړولو د افغانستان په وچو او شاړو مځکو کې پانګونې او په یو شمېر نورو برخو کې خبرې اترې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د ازبکستان د ولسمشر مرستیال ورسره یو پلاوی افغانستان ته سفر کړی او په سوداګرۍ او یو شمېر نورو موضوعګانو خبرې کړې وې. طالبان وایي چې افغانستان کې هیڅ بهرنی عسکر ته اجازه نو ورکو. د طالبانو د سرپرست حکومت ویاند زبیولا مجاهد
د ټرمپ د خبرو په غبرګون کې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ بهرنی عسکر ته اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بګرام هوایي ډګر د کنټرول په اړه د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې ټرمپ د مهال یو عام وګړی دی، د بیا هیڅ سیاسي دریز هم نه لري. د طالبانو ویان مرس ټینګار کړی چې په افغانستان کې د کوم هیواد پوځي شتون د منلو وړ نه دی او موږ یوازې د نړۍ له هیوادونو سره د سیاسي تعامل په لټه کې یو. د زیاته کړې ده چې موږ به هیڅکله اجازه ورنکړو چې افغانستان د سترو قدرتونو د سیالۍ په ځی بدل شي. او د دې مهال خبرونه لا پاملرنې مو یوه دنیا مننه. دا تهران د ایران اسلامی جمهوریت غک.
سیاسی تبصره.
کډوال او د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې تاوتریخوالی با زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپلو خاریزو او افغان خاریزو په تګ راتګ محدودیتونه لګولي، پاکستانی اعتراض کوونکو اسلام آباد ته د هغې د پایلو خبرداری ورکړی دی. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ تګ راتګ د ویزې په ترلاسه کولو پورې مشروط او تړلې، او پاکستان ته د افغانانو د غیر قانوني ورداخلیدلو د مخنیوي پریکړې عملی کول د نړیوالو قوانینو په اساس یو اقدام بولی. د همدې عمله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د ویزې د تایید سیستم اوس رامنځته شوی. یوازې هغه مسافران کوي شي چې افغان پاسپورټ او د پاکستان ویزا ولري د افغانستان او پاکستان ترمنځ له پولې تیر شي. د پاکستان موقته حکومت شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غیر قانوني افغان کډوالو پر وړاندې سخت چلند پیل کړ او په وروستي پړاو کې دوی ته له پاکستانه د وتلو یوه میاشت وخت ورکړ چې د افغانستان دننه او په نړیوالو ټولنو کې بیا غبرګونه هم راوپارول. تر څه هم په یوه نمایشي اقدام کې د پیپلز پارټۍ ځینو چارواکو له یوې میاشتې خبرداری وروسته د غیر قانوني افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړه، خو په دې پای کې بیا شک نشته چې د غیر قانوني کډوالو ویستل د پاکستان یوه حاکمیتي فیصله وه. که څه هم داسې ښکاري چې د هغې اغیزې او پایلې لکه د پاسپورټ سره د افغانستان او پاکستان په پوله سفر کول د دې هیواد په سرحدي اوسیدونکو هم بیا اغیزه وکړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد منصور خان په دې باره کې وایي، د هر هیواد په ګډو پولو کې د تګ راتګ مدیریت د حکومتونو مسؤلیت دی، او د پاکستان حکومت هم هڅه کوي چې د خپلو او افغان خاریزو تګ راتګ مدیریت او تنظیم کړي، او دا د نړیوالو قوانینو خلاف کوم اقدام نه دی. خو داسې ښکاري چې طالبان چې د افغانستان کنټرول په لاس کې لري د پولو او سیمو د وضعیت د کنټرولولو لیوالتیا نه لري. د سپین بولدک چمن لاره د افغانستان او پاکستان د مالونو د ترانزیت او د خاریانو د تګ راتګ له مهمو لارو ده چې وخت په وخت د اسلام آباد د فیصلې له مخې د مسافرو او سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په مخ بیا تړل کیږي. داسې ښکاري چې د پاکستان حکومت تګ راتګ تنظیموي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومتي چارواکو اعلان وکړ چې د یو شمېر غیر قانوني کډوالو په وتلو سره به د امنیت په برخه کې د دغه هیواد ستونزې تر یوه حده کمې شي. خو د پاکستان د عالمانو شورا مشر په سختو ټکیو کې افغان کډوال د پاکستان په وروستیو ترهګرو کړنو او حملو کې په لاس
درلودلو تورن کړی دی. د دې مخکې د پاکستان ځنو چارواکو هم ویلي و چې په ټول ټال څلېرشتو ځانوژونکو او بمی چودنو کې څوارلسو کې بیا افغانان شامل وو. د پاکستان د عالمانو د شورا د مشر او د لومړي وزیر ځانګړي مرستیال او پاکستان د عالمانو شورا دراز مشر حافظ محمود طاهر اشرفي په وینا په افغانستان کې په ورستیو ترهګرو بریدونو کې د پام شمیر افغان خریز لاس لري. دا څرګندونه په لوړه کچه له پاکستان د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو توجیه کیدلی شي. البته تر دې وړاندې هم د پاکستان سیاسي او امنیتي چارواکو د غیر قانوني مهاجرینو پر ضد داسې تورونه لګولي وو. د نړیوالو مسایلو کارپوه اسدالله بشیر بیا وایي له کلونو راهیسې د پاکستان او افغانستان د پولې دواړو غاړو ته خلک د آداب او قومي دستورو پر اساس په آزاده توګه تګ راتګ او حتی ډیر افغانان د پاکستان نورو خرنو ته هم ور داخل شوي دي چې د چارواکو په وینا له همدې امله د اسلام آباد هڅې له افغانستان سره په ګډه پوله د تګ راتګ د مدیریت لپاره د هغو خلکو لپاره چې په آزاده توګه تګ راتګ کوي سختي دي. په هر حال د پاکستان د عالمانو د شورا مشر حافظ محمود طاهر اشرفي له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د ملاتړ په ترڅ کې د دغو کډوالو ایستل د پاکستان د امنیت د تامین لپاره یو اقدام بولي. د حافظ محمد طاهر اشرفي په وینا په ورته وخت کې اسلام آباد په افغانستان کې د طالبانو له موقته حکومت سره په تماس کې دی او اوس د دغې ډلې یو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. داسې ښکاري چې د پاکستان حکومت د افغانستان د واکمن په توګه له طالبانو تمه لري چې د سیمه ایز امنیت د تامین لپاره د خپلو خالیزو د خوځښت په اداره کولو کې خپل مسؤلیت ومني او هغه عملي کړي. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غزانو تاسو کوي شي چې په پارس ټوډي ډاټا یار سلیش پی زون سره ارتباط ټینګ کړئ شي. د خبرنه خبرونه دوام دغه شي.
روت سپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
حامد سیم افسر
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې ل پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړم. لما مول سره سم اول به د تهران بیا به د کابل او کبخ پات شونو د افغانستان په اړه د زینو نړیوالو رسپانو زینی مهم مطالب له تاسو سره شریک کړو. هیله د چتر پای را سره ملګرتیا وکړي.
خوګو دوستانو دا هم د تهران چاپ رسپانو په سر کې کیهان رسپانه ده. دغه رسپانه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي لوی دی زوال اسرائیلو ته د فلسطینیانو د وجلو لپاره خالی چیک ورکړی دی. رسپانه لیکي د الکسا طوفان له عملیاتو او پر غزه د واشي ډول بمباریو له پیل وروسته د فلسطین موضوع له سیمیزې مسلې پورته او نړیوال اړخونه یې خپل کړي دي. د فلسطین د موضوع دغه نړیوال اړخونه د پنځو برازمونو په دوه نوي هیوادونو کې د مختلفو لاریونونو چپې کې لیدل کېدلی شي. ورسره همدار از لیکي د دغه راز په غزې باندې د سیهونیست واشي رژیم له تیری او ها يرغلونو څخه ډیرو اروپایي او امریکایي سیاستوالانو لخکرام لتر سره سره بیا هم د لویدیزوالو سیاستوالانو په مینس کې یو شمیر ویخ وجدانونه شتون لري چې د فلسطین ملاتړ کوي او سیونیست رژیم یو جنایتکار نیواګر رژیم ګڼي. دیو رسوانی په یو بل مطلب کې لیکلی دی، سیونیست رژیم دا نشي منلی چې د مقاومت ډلې له ستراتیژیکې ماتې سره مخامخ شوي دي. رسوانه بیا په دوام کې لیکي، د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی د یمن لخوا د سیونیست رژیم د کشتۍ په نیولو کې د ایران د لاس لرلو د تورونو په ردولو سره ویلي دي. موږ په ځلونو ویلي دي چې په سیمه کې د مقاومت ځواکونه د خپلو هیوادونو نمائندگی کوي او د خپلو ګټو په اساس پریکړې کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د دوشنبه په ورځ په خپل 19 خبری کانفرنس کې خبر اعلان ته وویل، د لړم په 9 نیټه د ماشومانو نړیوالې ورځې ته په اشاره سره زه د غزې په شفاخانه کې لا وخت مخکې د ماشومانو زیږیدنه او د دغه رژیم لخوا د شهید شویو نورو ماشومانو په شمول د مختلفو عمرونو څه د باندې 15,000 شهیدانو فلسطینی ماشومانو روح ته د تسلیت مراتب وړاندې کوم. هغه هیله ښودلې چې لسګونه زره ټاپیان چې ډیری ماشومان دي زر له ښې روغتیا څخه برخمن شي. همداراز دغې ورځپاڼې په یو بل مطلب کې لیکلی دي، د اوکراین جګړه هم هغه راز دوام لري. دې ورځپاڼې لیکلي، د بهرنیو تالیڅټو د تښتېدو له امله اوکراینیان له روسیې سره جګړې ته تیار نه دي. سینن خبری چینل د اوکراین د جګړې د جبهې په اړه په یو راپور کې لیکلی دي، اوکراین وال نور د زیلنسکی لپاره جګړې ته زړه نه کوي. له بل پلوه اوکراینی افسران وایي چې بهرني ګوډاګیان هم د جګړې له ډګرونو څخه تیښتي. په اوکراین کې له جګړې کابو 2 تیر شوي چې لسګونه زره کسان پکې وژل شوي، دغه هیواد ویجاړ شوی او 10 ډیر خلک یې بې ځایه شوي دي. دغه راز اوکراین ته له 1 زیات اقتصادي تاوانونه هم اوښتي دي. سی این این خبری چینل د همدغې موضوع په اړه په یو راپور کې لیکلی دي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په نړیواله کچه واشنگټن او د لویدیځي هیوادونو ته په خپل وروستیو سفرونو کې په دوامدار ډول د پرمختللو وسلو، وسایلو، تجهیزاتو، مالی او پوځي وسایلو د مرستې غوښتنې کړې. خو دا هیوادونه دغه مهال د ځواک سرچینو او د ځواکونو استخدام ستونزې سره لاس او ګریوان شوی دی. کهان رسان په یو بل مطلب کې لیکلی دي، د سیونیستانو د ځواکونو د حزب الله بې ساري برید د اسرائیلو د قوماندې یو مرکز ویجاړ کړی دی. د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ د مبارزانو د نیواګرو سیمو په شمال کې په یو لړ عملیاتو کې د مقاومت د دغې څانګې لخوا په بیرکونو کې د سیونیست رژیم د پوځ د قوماندې یو مرکز هم په نښه او ویجاړ کړی دی. په عین حال کې د سیونیست رژیم د جنگ وزیر ویلی دی، حزب الله غورځنګ د اکتوبر له 8 راهیسې په دغې سیمې کې زر توغندي ویشتي دي.
عزیزانو، د هم د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼه ده چې د بیلابیلو خبرونو په سر کې په خپل لومړی مخ د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د نړۍ 500 هیوادونو مشرانو ته د لیک په استولو سره خبر خپور کړی دی. دغه ورځپاڼه لیکي چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د نړۍ د 500 هیوادونو مشرانو ته د لیک په استولو سره له هغوی غوښتي دي چې په غزې کې د اسرائیل د رژیم د وژنو د بندولو لپاره په دغه رژیم باندې اقتصادي او سیاسي دباونه راولي. د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر رئیسی د روسیه، چین، ترکیه، قزاقستان، جنوبی افریقا، کینیا او اردن په شمول د لسکونو هیوادونو مشرانو ته پاستول شوی لیکي چې په غزه کې د اسرائیل د جنایتکار رژیم له لوري د ماشومانو او ښځو په شمول د زرګرو فلسطینیانو وژلو ته په اشاره سره ټینګار کړی. د نړۍ له پټمنو هیوادونو او په تېره بیا اسلامي هیوادونو څخه دا تمه کیږي چې په ډیپلوماټیکو او اقتصادي ډګرونو کې د یو واحد دریس په غوړه کولو سره په صهیونیست رژیم باندې فشار راولي، څو د غزې معاصرې او د فلسطینی ولس عام وژنې ته پای ته ورسیږي. د ایران اسلامي جمهوریت ولسمشر په غزه کې د اسرائیل د رژیم د لوري د روانو جنایاتو په وړاندې د لویدیځو هیوادونو په دوه ګونی چلند باندې په نیوه کې سره د نړۍ له خپلواکو هیوادونو څخه غوښتنه کړې ده چې د اسرائیل له رژیم سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو په بندولو سره په غزه کې د دې رژیم د جنایاتو په بندولو کې رول ولوبوي. دا په داسې حال کې دی چې غربي هیوادونه او په ځانګړې توګه امریکا او انګلیس نه یوازې په غزه کې د اسرائیل د رژیم له جنایاتو څخه دفاع کوي، بلکې دغه رژیم ته ډول ډول بمونه، وسلې او حتی پوځي ځواکونه هم استولي دي. تر دې دمه په غزه کې د صهیونیستانو د بریدونو په دوام سره د ښځو او ماشومانو په شمول له دیارلس او درې سوه نه زیات فلسطیني عام وګړي شهیدان شوي او له یو دېرش زرو نه زیات ټپیان شوي دي. بل خبر ده چې د غورسپانه لیکي دا دی چې وایي د صهیونیستان واشي توپ دوام لري. په غزه کې د اندونیزیایي پر روغتون باندې په برید کې شپږ سوه تنه شهیدان شوي. د غزې په شمال کې د اندونیزیایي روغتون مشر ویلي د اسرائیلو په هوایي برید کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت ویلي په دا درې ورځو کې پر دغه روغتون په بریدونو کې شپږ سوه تنه وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان اشرف القدره د فرانسې خبري آژانس ته هم ویلي چې په دغه برید کې لسګونه کسان وژل شوي دي. په همدې مهال د ملګرو ملتو د بشري حقونو عالي کمیشنری په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي په غزه کې د تیرو اته څلوېښتو ساعتونو غمجنو پیښو له امله سخت خواشینی شوي یو.
خو دوستانو اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ مرخصې دي او تاسو سره هم شریکو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه راخلو. دغه ورځپاڼې لیکلي دي د افغانستان په تړاو د ګلب تحقیقاتي ادارې تازه سروې ښیي چې د 2020 کال په څیر په دغه هیواد کې سږکال هم د نفوسو لویه برخه له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده او د کورنۍ عاید لکه مخ ته سر ټکوي. د دغه سروې له مخې که څه هم د افغانستان په اقتصادي حالت کې د تیر کال په پرتله په ځینو برخو کې پرمختګونه شوي، خو د سروې موندنې ښیي چې اوس هم یو اتیا فیصد افغانان فکر کوي د افغانستان اقتصاد مخ پر خرابېدو دی. شپېته فیصده فکر کوي چې اقتصادي حالت یې ډېر خراب شوی او 25% افغانانو ته یې عواید کم او خراب بریښي. مسیر ورځپاڼې په بل خبر کې لیکلي دي د افغانستان د سرپرست حکومت چارواکي وایي په هیواد کې ټولو خصوصي پوهنتونونو ورسره ژمنه کړې چې په زرګونو هغه محصلینو ته د زده کړو وړیا زمینه برابروي چې له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د کابل د کډوالو چارو مشر ویلي چې هر یو پوهنتون ورسره د سلو وړیا سکالرشیپونو ژمنه کړې ده او د ډیرو نورو لپاره یې اتیا فیصدي تخفیف په نظر کې نیولی دی. د سرپرست حکومت چارواکي وایي د بیرته ستنو شویو هیوادوالو لپاره د زده کړو د فرصت برابرولو تر څنګ د دوی لپاره د کاري فرصتونو د رامنځته کولو هڅې هم کوي. د ملګرو ملتو د کډوالو د لوړې کمیشنرۍ د معلوماتو په اساس لا پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د اپیل راهیسې تر دې دمه 350,000 وګړي یا 3.5 لک افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي چې دا لړۍ لا هم روانه ده.
عزیزانو، دا هم د کابل اشتصوب رسپانه ده چې په خپل نننۍ انټرنیټي پانه کې داسې لیکي: نه یا د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې د نومبر په 28 نیټه د ټلویزیون نړیوالې ورځې په مناسبت خبر ورکړی چې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د افغانستان 250 سلنه رسنۍ له فعالیته لوېدلې دي. نه د سه شنبه ورځ د لړم میاشتې په دیرشمه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان له نیمایي زیاتو تصویري رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې زیاته کړې ده چې دغه اداره په هیواد کې د رسنیو په ځانګړي ډول د تصویري رسنیو کاري وضعیت د قناعت وړ نه ګڼي او له نړیوالو بنسټونو یې د دغو رسنیو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. په اعلامیه کې همداراز راغلی چې د طالبانو د چارواکو څخه واړو چې د رسنیو لپاره د مالیاتو او مالی تضمینونو په وړاندې د رسنیو سره د ملاتړ لپاره له سره غور وکړي تر څو په افغانستان کې شته رسنۍ له منځه لاړې نه شي. نه د موندنو پر بنسټ په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې له 124 تلویزیونونو څخه واویا یې د اقتصادي ننګونو له امله خپرونې بندې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې د واک تر لاسه کولو وروسته د خبریالانو او آزادو رسنیو پر کار پراخ محدودیتونه لګولي او د ډلې په ځلونو خبریالان نیولي، شکنجه کړي او زنداني هم کړي دي.
درنو محترم اوریدونکو، مطبوعاتو ته د کتنې وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبوی
خوګو دوستانو، د تلپات خوشبوی نومي لړې په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کې يم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنې یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. کچا پر اعتراض کوه، نو ویل به یې چې نننې دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازدا کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید یې وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذين انعمت عليهم، له خدای غواړو چې مونږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو مونږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي. دې ته معیار وایي.
خو دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومرو نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.
لویدیز آسیا په تیره اونۍ کې عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. د لویدیز آسیا د تیر اونۍ د بدلونونو له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. تیرونی په غزه کې له بدلونونو سره سم د عراق محکمې هم د دغه هیواد د پارلمان د مشر د ګوښه کولو حکم صادر کړ چې په دې پروګرام کې به نور هم وڅېړل شي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ځانو سیونست رژیم په تیره یوه اونۍ کې هم د غزې د خلکو پر ضد خپلو جنایتونو ته دوام ورکړ. تیره اونۍ د فلسطینی شهیدانو شمیر تر 2,00,000 واوخته او سم د دغو شهیدانو 80% میرمنې او ماشومان جوړی. د قدس غاصب رژیم چې د غزې په تلانګې په جنگ کې هیڅ پوځي لاسته راوړنه نه ده درلودلې او په دې نه دي توانېدلې چې خپل بندیان آزاد کړي او یا حماس له منځه یوسي. ادعا وکړه چې د حماس جنګیالي یا بندیان د غزې تر روختونو لاندې دي. په دې اساس د روختونو بمبارول په ایجنډې کې شامل شوی. د غزې د روغتیا وزارت اعلان وکړ چې په غزې کې لا 15 روختونو 15 د بمباری او یا د تیلو د کمښت له امله دا وختو زیانونو لا بله تړل شوی دي. دغه راپورټ له مخې په دې بریدونو کې د طبي کارکوونکو له ډلې 202 تنه، د ښاري دفاع له ډلې 6 تنه او د ټپیانو د روغتیایي ډلې له 200 زیات کسان شهیدان شوي دي. سیونیستی پوځیانو د چهارشنبه په سهار په شفا روختون حمله وکړه. د هغې مختلفې خونې ولټولې او له طبي کارکوونکو او فلسطینی کډوالو چې په دغه روختون کې پناه اخیستې وه پوښتنې ګربیژنې وکړې او ادعا وکړه چې د حماس د عملیاتو د قماندې مرکز او اصلې په شفا کې کش شوې دي. د غزې د روغتیا د وزارت عمومي مشر منیر الابرش د چهارشنبه په ماښام د ادعا رد کړه او ټینګار یې وکړ چې د سیونیستي رژیم ځواکونو د غزې په تلانګه کې د شفا طبي کمپلیکس ته په غیر قانوني توګه له داخلېدو وروسته په دغه کمپلیکس کې هیڅ ډول وسلې ونه موندلې. په دغه برید کې د شفا طبي کمپلیکس ویجاړ او یوازې په دغه کمپلیکس کې موجود وسایل یې له منځه یوړل. یوازینی څیز چې دوی په روغتون کې ولیدل ناروغ او پناه غوښتونکي وو. د شفا روختون د ارتوپیډي څانګې مشر هم ټینګار وکړ چې اسرایلی بولډیزرونو د شفا روختون ته نوتلي چې اسرایلی پوځیانو د روختون د احاطې برخې کیندل او د روختون دننه ګاډي تباه کړل. امریکایي چینل سی این این هم د پنجشنبه په ورځ په غزې کې په شفا روختون د اسرایلی پوځیانو برید ته په اشاره سره اعلان وکړ چې تر دې د مار روختون لاندې د حماس د ټونل د شبکې د موندلو هیڅ شواهد نشته. دغه امریکایي شبکې راپورټ ورکړ چې په بشپړه توګه داسې نښې نشته چې اسرایلي ځواکونو د مځکې لاندې خونو سره څو سطحي ټونلونه کشف کړي.
د سیهونسټي جنایتونو په وړاندې نړیوال غبرګونونه هم هغه راز دوام لري. بلاخره له 24 ورځو وروسته امنیت شورا د غزې د جګړې په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ. د پنجشنبه په سهار د ملګرو ملتونو امنیت شورای په پای کې په غزه کې د بشر دوستانه وقفې رامنځته کولو لپاره د مالټا هیواد لخوا وړاندې شوې مسوده تصویب کړه. د پریکړه لیک تصویب شوې مسوده په غزه تړانګ کې له ملکیانو سره د مرستې پر ضرورت د ټینګار په ترڅ کې د سیهونیستي بندیانو د ژر تر ژره خلاصون غوښتنه وکړه. د امنیت شورا لخوا تصویب شوی پریکړه لیکې د سمدستي او پراخه بشري وقفې او په غزې کې د خوندي لارو د جوړولو غوښتنه هم شوې ده. په پریکړلی کې د غزې په تړانګ کې د څو ورځو لپاره د سملاستی او تمدید شوی وربند غوښتنه شوې ده چې د مرستو رسولو امکان برابر شي. دغه پریکړلی په دولسو مثبتو او دریو سپینو رایو یعنی امریکا، انګلستان او روسیې سره تصویب شو. له دې مخکې امریکا او د سهونیست ترهګر رژیم متحدانو په غزه کې د اوربند درې پریکړلیکونه ویټو کړی دی. په ملګر ملتونو کې د فلسطین د کورباکه تشکیلاتو استازی ریاض منصور د دغه پریکړلیک د تصویبېدو په غبرګون کې وویل د امنیت شورا لخوا تصویب شوی پریکړلیک د غزې په تړانګ کې د ړندې بمبارۍ او د پاسه 15,000 فلسطینی ماشومانو د وژل کېدو غندنه نه کوي. منصور د امنیت شورا په غونډه کې د وینا پر مهال څرګنده کړه چې د غزې په تړانګ کې په روغتونونو کې سالمې اوبه نشته، بمبارۍ او یرغل باید اوس ودرېږي او مرستې باید غزې ته ورسیږي. هغه په دې خبرې سره چې صهیونیست رژیم د فلسطین د خلکو د بې ځایه کېدو د دوام په لټه کې دی زیاته کړه د امنیت شورا پریکړه لیک باید یوازې د کاغذ پر مخ نه وي، بلکې د فلسطین د خلکو لپاره یو حقیقت وي. دغه فلسطینی ډیپلومات همداراز وویل د اسرائیلو د بمباریو بندول به د بندیانو د خلاصون او ټپیانو ته د لازمې درملنې اجازه ورکوي.
ایزان و د لویدیځ آسیا په سیمه کې تیرونه یو بلا مهمه پیښه د عراق د پارلیمان د مشر ګوخا کیدل وو. د عراق سترې محکمې تیرا سه شنبه د دغه هیواد د پارلیمان مشر محمد الالبوسی لا دندې ګوخا کړ. د انبار ولایت پخوانی والی او د پرمختګ بهیر مشر محمد الالبوسی په 2013 کال کې د عراق د پارلیمان د رئیس په توګه وټاکل شو. البوسی چې هغه مهال 30 کلن وو د عراق په تاریخ کې د پارلیمان تر ټولو ځوان مشر هم حسابیږي. محمد الحلبوسی په 2022 کال کې د دوهم ځل لپاره د عراق د پارلیمان د مشر په توګه وټاکل شو. د حلبوسی انتخاب په داسې حال کې ترسره شوه چې عراق د شیا ډلو ترمنځ د شخړو له امله له سیاسي کړکېچ سره مخامخ وو. اوس څه د پاسه دوه کاله د ولسمشرۍ دوهم پړاو او د حلبوسی د عراق د پارلیمان د مشر په توګه څه د پاسه شپږ کاله تیریږي کله چې سترې محکمې د هغه د ګوښه کولو امر وکړ. حلبوسی د سترې محکمې پریکړه عجیبه وبلله، ویل چې دا پریکړه له اساسي قانون سرغړونه او ملي ثبات ته تاوان رسوي. خو د سترې محکمې پریکړه ورستې ده او د بیا کتنې غوښتنه نشي کولی. حلبوسی له سیونیستي رژیم او د دغه رژیم له تابعیت لرونکو شرکتونو سره د هر ډول ملګرتیا د جرم په حق د عراق د پارلیمان له تصویب شوی قانون سرغړونه کړې ده. د جرمونو د عادي کولو قانون له مخې هیڅ عراقي سیاستوال حق نه لري چې د سیونیست ونډه لرونکو څو ملیاتي شرکتونو سره سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي. دغه راز هیڅ ګوند یا چارواکي حق نه لري لاغو کمپنیو سره تړونونه لاسلیک کړي چې یوه دنده یې د هیوادونو او سیونیست رژیم ترمنځ د اړیکو عادي کول دي. د عراق د پارلیمان یو خپلواکه استازی باسم درخشان چې د حلبوسی پر ضد یې دعوا کړې ده، محکمې ته داسې اسناد وړاندې کړل چې د پارلیمان د ګوښه شوي مشر لخوا لا قانونه سرغړونه ښیي. محمد الحلبوسی د تقدم ګوند د مشر په توګه له یوه بهرني شرکت سره تړون لاسلیک کړ چې سیونیست رژیم او د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د اړیکو په عادي کولو کې رول لري. دغه شرکت ستر سلاکار د سیونیست رژیم په خوانې لومړی وزیر ایهود باراک دی. د تقدم ګوند مشرانو او استازو د البوسی د ګوښه کولو لا پریکړې ورسته یوه غونډه وکړه او پریکړه یې وکړه چې د عراق د حکومت د غونډې بایکاټ کړي. د تقدم ګوند مشرانو فیصله وکړه چې په مرکزي حکومت کې د خپلو دریو استازو استعفاګانې وړاندې کړي. د عراق د کلتور پلانونې او صنایعو وزیران چې د تقدم ګوند غړي دي د هغه څه په اعتراض کې چې دوی د البوسی په نخا کول بلې دي خپلې استعفاګانې وړاندې کړي. د تقدم ګوند د پریکړې له مخې به د عراق په پارلیمان کې دغه ګوند استازي هم د پارلیمان له ټولو غونډو بایکاټ وکړي. د صدر له بهیر وروسته تقدم ګوند د 2020 کال د اکتوبر په ټاکنو کې د 9 څوکیو په ترلاسه کولو سره د عراق په پارلیمان کې تر ټولو زیات
پاتې څوکې وګټلې او لا پارلیمان د صدر بهیر د اساسو په استعفا سره د تقدم غوند اوس د قانون د ائتلاف له حکومت وروسته تر ټولو زیاتې څوکې لري. له دې عمله د حکومت او پارلیمان د مخکښو غړیو استعفا په عراق کې د سیاسي ننګونو د نوي پړاو د رامنځته کېدو لامل کیدلی شي.
زدمن اوریدون کو د دغه پروګرام وختم په هم دې ځای کې پایته رسیږي. نو تر بل دې پروګرام ستاسو له حضور اجازه واړو.
الله مملا او ملګری.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.